آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه پیل شوه. اول د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د خبرونو لنډیز واوري. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پاکستان هغه ادارت کړی چې وایي د امریکا سره یې خپل نظامی او استخباراتي همکاري ځندولې دي. د ایران د پارلمان یو غړی وایي چې په ملکی د حکومت په ضد د مظاهرو په وخت تقریبا 3,000 وطن زندان شوی دي. او د شمالي کوریا او د جنوبی کوریا استیازو پرون په خپلو کې د روابطو د خوالي لپاره د نظامی خبرو په پیل هم موافقه کړې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پاکستان هغه ادارت کړی چې وایي د امریکا سره یې خپل فوزي او استخباراتي همکاري ځندولې دي. د سفارت وایند امریکا غکته ویلی دي چې موږ ته دغه همکاریو د ځان په باب کوم رسمي یاداش نه در رسیدلې، مګر د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر خان پرون د سه شنبه پر ورځ ویلی وو چې پاکستان د امریکا سره خپل استخباراتي همکاري ځندولې ده. خغلی دستگیر خان دا خبره په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې کړې و. د ایران د پارلمان یو غړی ویلی دی چې په ملک کې د حکومت په ضد د مظاهرو په وخت تقریبا 3,000 وطن زندان شوی دي. دا تخمین د پخوانی اندازې نه ډیر اوچت دی. په خوا ویل شو چې زر تنه زندان شوی دي. پرون د ایران په پارلمان کې د تهران استازي محمود صدیقی د ایران د یو دولتي خبري اژانس سره په خپل مرکې کې د مظاهرچیانو د زندانی کولو د غندازه سرګنده کړې ده. هغه وایي چې مختلفو امنیتي قواو په مظاهرو کې خلک زندانی کړی دي، او د کار د خبره مشکله کړې ده چې د زندانی شو خلکو صحیح اندازه معلوم شي. لبل خوا پرون د امریکا د استازو د مجلس غړو په قاطع اکثریت هغه پریکړه تایید کړې ده چې په هغه کې د ایران د خلکو د بیان د ازادۍ د حق سره ملاتړ څرګند شوی، او د هغه ملک مشرانو باندې د مظاهرچیانو د زپل لقبل انتقادونه شوې دي. دغه پریکړه د 415 رایو په مقابل کې په 2 رایو تایید شو. د شمالي او جنوبي کوریا استازو پرون په خپلو کې د روابطو د خوالي د پاره د فوز او د نظامی خبرو په پیل هم موافقه کړې ده. دغه 2 رقیب ملکونو په خپل پرونی غړي اعلامیه کې په دې هم موافقه کړې چې د نظامی تشنج د لری کول د پاره به مذاکره پیل کاندي. شمالي کوریا د دې سره هم موافقه کړې ده چې په جنوبی کوریا کې د ژمی د اولمپیک مسابقو کې به چې د فبروري په میاشت کې به پیل شي هم ګډون وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هم غواړي چې د ژمی په اولمپیک کې د ګډون لپاره یو د لوړې سوي یو هیئت جنوبی کوریا ته واستوي. په دې برسېره جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د سیول او د پیونګ یانګ ترمنځ موافقه هم ستایلې ده. د امریکا د ملي امنیت د شورای و نتاق ویلي دي چې په جنوبی کوریا کې د ژمی د اولمپیک په مسابقو کې د شمالي کوریا د ګډون نه داسې ښکاري چې هغه ملک نور نه غواړي چې په انزوا کې پاتې شي. د سوریې نظامی منابع ویلي دي چې اسرائیلو د دمشق شمال ختیځو سیمو په شمول یو شمېر توغندي د سوریې په خاورې ورکړې دي. د سوریې نظامی مقامات وایي چې ځینې توغندي وشتل شوي، مګر ځنې د قطیفا په سیمه کې د فوز په سیمه لګیدلې چې تاوان هم رسول دي. د سوریې نظامی مقامات دا هم وایي چې د دوی قواو د اسرائیل یو جنگي الوتکه هم وشتل ده، مګر اسرائیل دا غره پټونه رد کړی دي. پرون د بشر د حقوقو د افې نړیوال ټولنې د برما د مقاماتو نه غوښتل چې د رويټر هغه دوه ژورنالستان باید سمدستي خوشی شي چې هلته په برما کې زندان شوی دي. د بشر د حقوقو د افې نړیوال ټولنې ویلي دي چې د رويټر دغه دوه خبريالانو وار وان لونی او کیوسو او په مطلق ډول د خپل کار نه بغیر بل کم کار نه وکړي. د بشر د حقوقو د افې په نړیوال ټولنې کې د جنوب ختیځ آسیا او د آرام سمندر د سیمې د چارو د دفتر مشر جیمز ګومز ویلي دي په دې کې شک نشته دی چې د برم مقامات هیڅکله هم نه غوړي چې درخان په ایالت کې د روهنګا د مسلمانانو په ضد د هغه ملک د فوج د جنایتونو نه پرده اوچته شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي چې د ګومان نه کوي چې د مطبوعاتو مشهور سیره او میلیارډر اوپرا وینفری با ځان په 2000 کال کې د جمهور ریاست مقام ته کاندید کړی، مګر سره دې هغه ویل دي چې د پدې اطمینان لري چې هغه ځان کاندید کړی نو د به هغه ته ماتي ورکړي. مېرمن وینفری په رسمي ډول د خپل کاندیدای په باب څه نه دی ویلي، مګر د یک شنبه په شپه د هالیوډ د ګولډن ګلوب د جایزو د تقسیم په مراسمو کې د هغه د وینا نه مطبوعاتو ته دا څرګنده شوې چې ممکن هغه د ډیموکرات ګوند لخوا د جمهور ریاست مقام ته ځان کاندید کړي. مېرمن وینفری په خپل دغه وینا کې د مطبوعاتو د ملاتړ او د خوځو د حال د بهتري اواز اوچت کړی دی. او په نایجیریا کې د تیر کال د دسمبر د میاشتې د 13 نیټې نه بیا تر پرونه پورې په تشدد کې اتیاتنه وژل شوې دي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. نن یو مسله دا ده چې د افغانستان د مشرانو جرګې د سوریې په جګړې کې د افغانانو په وژل کېدو اندېښنه ښودلې ده. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو دې مسلې ته چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي دي چې تیر 2018 میلادي کال کې هر ورځ له 1200 زیات افغانان د جګړو له امله د خپل مینو نه نور زینو ته کډه شوی دي. لیمینی ازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې له 1400 زیات افغانان له خپل سیمو څخه نور سیمو ته کډه شوی، چې دغه شمیرونو له مخې په منځنۍ کچه هر ورځ له 1200 څخه زیات افغانان خپل مینو پریښودلو ته اړ شوي دي. دا راپور وایي تر ټولو ډیر بې ځایه شوي کورنۍ چې شمیر 1350 تنو ته رسیږي د ننګرهار په ولایت کې دي. ورپسې 9550 کورنۍ په کندوز، 6650 د بادغیس په ولایتونو کې بې ځایه شوي دي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا دغه شمیرې ډېرې ښیي او وایي چې په تیر میلادي کال کې دغه هیواد کې 6500 افغانان خپل اصلي مینو څخه بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل د جګړو او طبي پیښو له امله تر ډیره په ننګرهار، هلمند، کندوز، تخار، جوزجان او سرپل ولایتونو کې بې ځایه شوي دي. ښاغلي میاخیل وویل دوی سربیره پر دې چې له بې ځایه شوو کورنیو سره بشري مرستې کوي، د هغوی اصلي مینو ته د بیرته ستنېدو پر پروګرام هم کار کوي.
اساسي او مهمه خبره دا ده چې موږ د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې کار کوو، ځکه بشري خدمات نشي کولای چې د دوی د حل هغه اساسي لاره نه ده، ځکه یوه بوجه موړه یا یو ټیم وړي یا د تور ته نورې مرستې چې کېږي دا په هېڅ وجه زمونږ د هېوادوالو درک نه شي دوا کولی. له همدې امله موږ هڅه کوو چې دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته وګرځوو، یا هم په دویمه سیمه کې دوی ته د سرپناه زمینه برابره کړو چې زرګونه کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM د راپور له مخې وایي په تیر میلادي کال کې د ایران او پاکستان د قانوني اسنادونو لرونکي څه باندې 1420 افغان کډوال خپل وطن ته راستن شوي دي. د دغه شمیر څه باندې 90 زره له ایران او پاتې نورې له پاکستان څخه وطن ته راستن شوي. همدا ډول اوچا په دې راپور کې ویلي چې په تیر میلادي کال کې له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو څخه ټوله 50,318 افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. اوچا په خپل دغه راپور کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اسلام قلعه په سرحدي سیمه کې د مالي امکاناتو د نشتون له امله د یو روغتیایي کلینیک د تړل کېدو خبر هم ورکړی دی. په کابل کې له ننګرهار ولایت څخه یو بې ځایه شوی وایي له کورني بې ځایه شوو سره د حکومت مرستې بسنه نه کوي.
دغه کومکونه لږ په حساب باندې مثال کم دي، باید چې دغه کومکونه زیات شي، دغه خلکو زیاته خساره موندلې ده او باید چې یو دلته کابل کې ژمی دی، زمستان دی، مثال هم دغه خلک لرګو ته، کمبلو ته، هر شي ته اړه لري او خوراکي توکو ته، نو دغه مرسته کافي نه ده. باید چې دغه خلکو سره ډیره په غټ لیول باندې مرسته وشي. دغه خلکو کورونه سوي دي او در په در دي او خاورې په سر دي، دلته راغلي په پردو کورو کې پراته دي.
ها همداشان د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د بادغیس په ولایت کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د وسلوالو لخوا د اتو تړل شو روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانیستلو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې د بادغیس په ګاونډ د غور ولایت چخچران په ولسوالۍ کې چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ درې روغتیایي کارکوونکي او د هغوی دوه همکاران وسلوالو نیولي وو د نیول کېدو یوه ورځ وروسته بیرته راخوشي شوي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې د سوریې په جګړې کې د افغانانو د وژل کېدو په حقله اندېښنه ښودلې ده او د حکومت نه غوښتې دي چې په دې حقله په افغانستان کې د ایران سفیر احضار کړي. د دې جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د خبرې د سیشن به پورز د سناتورانو د سرګندونو نه ورسته کړی دی.
د سوری په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او د 3000 د ټپي کېدو ریپورتونو د مشرانو جرګې توند خبرګون راپارولې. د دغه جرګې مشر فضل هادی مسلم یار د سه شنبه د ورځې په ناسته کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې په کابل کې د ایران سفیر احضار او ورته خپل احتجاج وړاندې کړي.
ایران زمونږ د ځوانانو مهاجر نه په سوې استفادې سره د غوډ مجبوریت نه او لیږي سوری او عراق ته، بل خصوص سوری ته، او خپل اعتراف کوي، خپل اعلانونه کوي. پریس کانفرنس ورکړي چې 2000 افغانانو قرباني ورکړي او شهیدان شوي. زموږ د مجلس د ادرس نه خارجه وزارت ته، جمهور رئیس ته، خپل اجرایي رئیس ته، چې د حکومت اوس د اجرایي قوې په راس کې دا ده چې د ایران سفیر رو غواړي خپل احتجاج ورته ووایي تر څو نړیواله ټولنه زموږ ستراتیژیک ملګري په دې رابطه تصمیم ونیسي.
نوموړي دغه څرګندونې په دې اړه د سناتورانو تر بحث وروسته وکړي. ښاغلي مسلم یار تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د فاطمیون لخکر فرهنګي مسؤول زهیر مجاهد روانه اونۍ یوې رسنۍ ته ویلي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 ډېر افغانان وژل شوي او 8000 نور ټپین شوی دي. د مشرانو جرګې غړي سناتور عبدالباقی بریال بیا ویل حکومت باید په ایران کې د افغانانو د وژل کېدو موضوع جدي او په نیابتي جګړو کې له دوی څخه د استفادې مخه ونیسي.
د افغانستان د اساسي قانون په مطابق افغانان یوازې د افغانستان بیرغ لاندې قرباني ورکوي، نه دا چې د پردیو هیوادونو په نیابتي جګړو کې ترې ګټه واخیستل شي. دا ډیره دردونکې موضوع ده او دا مسله باید له ایران سره په جدي ډول مطرح شي.
د سوری د جګړې لپاره د افغانانو جلب او جذب مسله ل دې وړاندې هم په کورنیو او هم په نړیوالو رسنیو کې د بحث وړ موضوع و. حسم وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له بیا بیا اړیکو سره سره په دې کار بریالي نشو. تر دې دمخه د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغه راپور تر خپرېدو وروسته رسنیو ته ویلي و چې افغان حکومت په هیواد کې او له هیواده بهر د نیابتي جګړې په تړاو په سرګن ډول خپل مخالفت اعلان کړی. اجرایه ریاست هم ویلي چې افغان حکومت په ایران کې له افغان مهاجرینو سیاسي او پوځي ګټه اخیستنه مردوده بولي او ویلي چې افغان حکومت دا مسله له ډیپلوماتیکو لارو تعقیبوي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د حضور څرنګوالی سیړي، خو د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې وروستیو کې په تهران کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له فاطمیون لخکر نه چې افغانان هم په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته استوي مننه کړې وه. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ډیپلوماتیکو هلو ځلو تر څنګ هغه کسان هم تر څارنې لاندې ونیسي کوم چې په افغانستان کې د ایران د فاطمیون لخکر لپاره جلب او جذب کوي.
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې تل واوري.
د افغانستان د نوي اساسي قانون د عمر نه 14 کاله تیر شول. عام خلک په دې نظر دي چې په سیاسي او اجتماعي برخو کې دغه قانون سم نه دی عملي شوی. د امریکا غږ آشنا تلویزیون په کابل کې د حقوق پوهانو د انجمن د ویان شیرین خان حبیب سره په همدې باره کې مرکه کړې ده.
په دې لوی غونډه کې د دولت لوړپوړو چارواکو د اساسي قانون د تصویب د 14 کلیزې نمانځنه وکړه. هغه اساسي قانون چې له هرو دریو مادو یې دوی نقص شوي او ځینې سیاسي ګوندونه په دې 14 کلن عمر کې د تعدیلاتو غوښتونکي ول. د ولسمشر دوه مرستیال سرور دانش منی او تاییدوي چې اساسي قانون په ځینو برخو کې نقص شوی او ځینې مادي نه دي تطبیق شوی، خو دا هم وایي چې دا نقص او نه تطبیق د اساسي قانون د بې اعتباره کولو په معنا نه دی. دا ولسمشر دوه مرستیال په اساسي قانون کې د تعدیل لاوستل حق بولی، خو وايي د اوسنی قانون تعدیل ته شرایط پیچلي دي. د قانون پرته له نورو لارو د تعدیل لاوستل په اساسي قانون نرمه کو د تا بولی.
ما در صورت میتوانیم یک قواعد را
موږ په هغه حالت کې اساسي قانون تعدیلولای شو چې د اساسي قانون د شرایطو لارې تعدیل راوستل شي. هغه د اساسي قانون ځانګړې لویه جرګه او په قانون کې شته شرایط دي. هر بل لار چې کله هم مطرح کیږي لکه موقت دولت یا دودیزه لویه جرګه، دا له قانون پورته او له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. که یې په صراحت وایم، دا په اساسي قانون نرمه کودته ده.
اساسي قانون یا ملي وثیقه چې په افغانستان کې له څوارلس کاله تصویب راوروسته تر ټولو زیات نقص شوی قانون دی. د یوې نوې سروې له مخې د افغانستان اساسي قانون په تیرو څوارلسو کلونو کې له هرو دریو مادو یې دوه نقص شوي. دا سروې چې د پژواک خبري اژانس او د حقوق پوهانو انجمن ترسره کړې، پکې ویل شوي چې د اساسي قانون له 122 مادو څخه څلور نوي مادې نقص شوي یا هیڅ نه دي تطبیق شوي. د لومړي فصل دولس مادې، د دوهم فصل له 3 مادو 22، او د دریم فصل له 12 مادو 15 نقص شوي دي. سروې ښودلې چې له هرو لسو افغانانو څلور یې د اساسي قانون په اړه معلومات نه لري، له نیمایي نه زیات عدالت ته لاسرسی نه لري، له لسو کسانو درې د اساسي قانون له حقوقو ګټه اخیستې، او له لسو د شپږو کسانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل وایي د اساسي قانون د تیرو څوارلسو کلونو نقص شوي مواردې په نښه کړي دي.
کله چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په تیرو څوارلسو کلونو کې نه کیږي، نو آیا دا واضحه فیصله د دغې مادې نقص ده او که نه ده؟ یا که د ښاروالیو انتخابات په وخت باندې نه کیږي، آیا دا نقص ده او که نه ده؟ موږ یعنی ډیر مستند دغه کومه هره ماده چې د قانون په اړه ده د هغوی هغه کله چې نقصه وه هغه موږ په اسنادو په دلایلو ذکر کړي چې دغه ماده د دغه دلایلو له امله نقصه وي.
افغانستان له 1401 هجري لمریز کال راهیسې لس اساسي قوانین تجربه کړي. اوسنی اساسي قانون په 1402 لمریز کال کې د اساسي قانون د لویې جرګې لخوا په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په بغلان کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د تخنیکی او مسلکي زده کړو له مرکز نه سلطنه نجونې اولکان فارغ شوې دي. دغه کسانو په شپږو میاشتو کې بیلابیل کسبونه زده کړي دي. ګل رحیم نیازمن د قندوز نه راپور راکړی دی.
په بغلان کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د تخنیکی او مسلکي زده کړو له مرکز څخه سلطنه نارینه او ښځینه فارغ شول. دغو کسانو په شپږو میاشتو کې بیلابیل کسبونه زده کړي دي. راپور په بغلان کې د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسلکي زده کړو له مرکز څخه سلطنه له شپږ میاشتنیو زده کړو وروسته فارغ شول. دغو کسانو په بیلابیلو برخو ویلډینګ کاری، نل غزول، موبایل ترمیمول، قالین اوبدل، ګلدوزي او خیاطۍ کې زده کړې کړي او د مسؤلینو لخوا د کار رسمي سندونه ورکړل شول. له بیلابیلو مسلکي او تخنیکي زده کړو فارغ شوي دغه کسان وایي چې ناامني هغه علت دی چې له امله یې کارونه کم شوي دي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی پر عامو خلکو غږ کوي چې ځوانانو ته د کارموندلو په برخه کې له دولت سره مرسته وکړي. هغه ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې د خلکو مرسته په سیمه کې د امنیت په ټینګښت کې مهمه وګڼله او زیاته کړه چې اوس مهال د ناامنیو له وجې بیکاري زیاته شوې ده.
رفی بیکاری برای مزلی کې بیک مزلی بسیار بزرگ استن تلاشهای جدی بخرج داده شو از طرف عامی افغانای عزیز ما که ما بری پیدا شدن شغل و شرایط مساعد بسازیم.
د بیکاری د لمنځه وړلو لپاره چې لوی ستونزه ده باید د ټولو افغانانو لخوا ورته زمینه برابر شي. نو دا چې کار پیدا کړو لومړی باید امنیت ولرو او عام خلک له دولت سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته کولای شي. په بغلان او نورو شمالي ولایتونو کې هر کال د مختلفو مسلکي زده کړو له مرکز څخه په سلګونو کسان فارغيږي، خو د غټول مسلکي کسان د کار د نشټوالي فریاد کوي. یو ځوان چې له دغو مسلکي زده کړو فارغ دی وایي:
ما در فشار زندگی تقریبا سطح بیکاری بسیار بالا است و دولت خود ما خواهشمند هستیم که به خاطر همچون برنامه‌های بیشتر
موږ په یو داسې هیواد کې ژوند کوو چې د وزګارتیا کچه لوړه ده. له دولت څخه غواړو چې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس سید صالح وای د زینو سکتورونو ترمنځ د همغږی نشټواله د دې لامل شوی چې ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي.
ما در مجموع یک همانگی جدی را باید بین این سه عنصر اساسی کار که کارگر است، کارفرماست و دولت است باید به وجود بیاریم.
من باید د کار د دریو اساسی سکتورونو ترمنځ همغږی پیدا کړو چې کاریګر د کاریګر استخداموون کې او دولت دی. متاسفانه د دغو دریو سکتورونو ترمنځ هیڅ همغږی نشته چې لامل یې کارموندل ګران شوی دی. احمد د بغلان د تخنیکی او مسلکي زده کړو په مرکز کې شپږ میاشتې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې وکړې. هغه وایي چې په خپل کار باندې 80% مطمئن دی.
ما ایجا به مدت 6 ماه درس خواندیم در قسمت حرفه ترمیم موبایل.
ما دلته شپږ میاشتې د موبایل د ترمیم په اړه زده کړې کړې. 80% کولای شم چې یو خراب موبایل بیرته ترمیم کړم. له بغلان پرته په نورو ولایتونو کې هم ځوانان په دولتي ادارو کې د مقررې د چارو پیچلتیا، د رشوت اخیستل، د واسطو په زور مقررې او نور علتونه د دې لامل ګڼي چې مسلکي وړ کسانو ته د کار موندل ستونزمن شوي دي. د قندوز یو تن اوسیدونکی بسم الله د کارموندنې په اړه داسې وایي
چې ګورو ځوانان ډېر بېکاره دي، شخصي انجوګانې یا شرکتونه هم نشته دي چې هغه ځوانان چې څوک مسلکي دي یا مسلکي نه دي هغه هلته کار لپاره جذب شي. یو خبر باید دا ووایو چې د زورورو د زورواکو خلکو لپاره کار پیدا کیږي او هغه خلک چې واسطه نه لري یا مثال داسې خلک یې وینم مونږ چې هغه مسلکي هم دي، د ماسترۍ او دکترا پورې زده کړې کړي دي، هغه هم بېکاره.
هر کال په ځینو ولایتونو کې د دولتي ادارو د مسلکي او حرفوي زده کړو له مرکزونو څخه 200 تنه نارینه او ښځینه فارغيږي، خو اکثر ځوانان چې له دغو مرکزونو څخه د مسلکي زده کړو سندونه واخلي د خپل زده کړي کسب لپاره د عاید د لاسته راوړلو لپاره هڅه نه کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د ساینس پوهانو په قول په امریکا کې 2018 کال د طبيعي آفتونو له امله ډیر قیمتي کالو. شپاړس طبيعي آفتونو د اټکل مخې 306 میلیارد ډالر تاوان رسولې ده. سټیو باراګونا رپورټ راکړی دی.
د هاروی په نامو طوفان د 13 اگست په میاشت کې هیوستن او د ټکساس نورې برخې ځپلې وې او یو نیم متر باران ورسره ملګری و او 115 میلیارد ډالر تاوان یې اړولی و. د کاترینا په نامو طوفان له دې نه زیات ګران تمام شوی و. د ایرما او ماریا په نامو طوفانونو فلوریدا او پورتوریکو ځپلی وو چې نور 140 میلیارد ډالر تاوان یې رسولی و، چې په دې سره د طوفان موسم داسې ګران تمام شو چې ساری نه دی لیدل شوی. سمندری او فضایی ملي ادارې په ټکساس کې د یوې غونډې په ترڅ کې دغه ارقام څرګند کړل. د سمندری او فضایی ملي ادارې اقتصاد پوه اډم سمیت نووای
This was also the most expensive wildfire season on record with $18 billion, tripling the previous record established in 1991.
د واشي ور د لګیدو موسم هم ډیر زیات قیمته پرې وته دي چې ساره نه دلیدل شوی او 30 میلیارد ډالر تاوان اړولې دي. په خواني واشي ور لګیدلو په 1991 کال کې ریکارډ قائم کړو، مګر د 2018 کال ور لګیدلو دغه ریکارډ مات کړ او نوې ریکارډ جوړ کړ. تیر کال په 15 ایالتونو کې د حرارت درجه دومره زیاته وه چې ریکارډ مات کړو. په ټول هیواد کې دا دریم کال چې له ټولو نه ګرم. په رپورت کې دا نه دی ویل شوی چې د اقلیم بدلون څه رول لوبوي. د سمندري او فضایي ملي ادارې څارونکي مشر ډیک ارنټ نووای دا څرګنده ده چې د ګرمۍ څپې اوږدیږي، ګرمیږي او پر لپسې راځي. ډیک ارنټ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
That's clearly related to an increase in heat-related disasters that we've seen. We know that over the long term, big rain is getting bigger, so the intensity of really big unusually large rainfall
events da pasargan da toga da garmai pore marbuta tabai zatawi che mung gulidal mung poyugo che pugda moda ke baranuna zatigi aw ghair mamul dawl baran shadid kigi aw da salabun tabai mastarawdi che mung gulidal راپورټونه وای هاروی طوفان سره سیلابونه ملګری وو چې په شمالي دښتو کې وچکالی ورکه کړله او 2018 کال شلم لوند کال کې چې ریکارډ اټینګ.
د امریکا شغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
د دوه کوریاګانو د اساسو په ورسي غونډه کې پریکړه شوې ده چې شمالي کوریا به خپل لوبغاړي او یو دولتي هیئت د اولمپیک ژمنې لوبو ته ورواسوي. دا لوبې د فبروري په 15 نیټه باندې شروع کیږي. د جنوبی کوریا د اتحاد د چارو د وزیر مرستیال د کوریا ټاپو وزمې په غیر اتمی کولو باندې ټینګار وکړ او شمالي کوریا ته یې پیشنهاد وکړ چې د زنو پوځي شخړو د مخنیوي لپاره د شمالي او جنوبی کوریا ترمنځ پوځي خبرې اترې هم پیل شي. د رپورت تفصیل واورئ.
د جنوبی کوریا چارواکي شمالي کوریا ویلي دي چې د اولمپیک ژمنۍ لوبه ته چې پراتلونکي میاشت کې په پنګیان کې کیږي خپل یو لوړتبه هیئت لیږي. دا پیشنهاد نن د دوه سختو رقیب ملکونو ترمنځ په سرحدي علاقه کې د مخامخ خبرو په دوران کې شوی. په دوه کلونو کې دا د دوی اوله غونډه وا چې وشوله. د یووالي د چارو لپاره د جنوبی کوریا وزیر په دې حقله داسې وویل: شمالي کوریا ویلي دی چې د عالی رتبه مامورینو یو هیئت د ملي اولمپیک د کمیټې غړي، د سپورتي ټیم غړي، هنرمندان، نندارچیان، د تکواندو ټیم او ژورنالیستان د اولمپیک په ژمنۍ لوبو کې د ګډون لپاره راولېږي. په پیونګیان کې خلک د شمالي کوریا او جنوبی کوریا ترمنځ په خبرو خوشاله شوي دي. همدغه راز سیول نن د خبر تایید کړ چې شمالي کوریا د سرحد په جنوبی برخه کې د دوه کوریاګانو ترمنځ عاجل نظامی تلیفون بیرته چالان کړی دی. همدا شان سیول په مقابل کې سبا د چهارشنبه پر ورځ د نظامی مخابرې عادي عملیات بیرته پیل کوي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د امریکا غاک آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ساسو د پاره په زړه پوری جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. په افغانستان کې ماډلینګ ډیر رواج نه دی، خو افغانانو په دې وروستیو وختونو کې کوششونه پیل کړي دي چې دا کار دود او رواج کړي. یو شمیر افغان ځوانان په بیلابیلو مناسبتونو کې د بیلابیلو سیمو جامع غوندي او د سنگار شیان نندارې ته وړاندې کوي. د دې یو هدف دا دی چې د افغانستان فرهنګ معرفي شي. زمونږ همکار لیما نیازی په کابل کې د جامو یو نندارتون ته ورغلی او رپورټ یې را لېږلې.
دا په کابل ښار کې د افغان جنود موډلینګ ننداره ده چې پکې د خپل هیواد کلتور نندارې ته وړاندې کوي. موډلینګ که څه هم پخوانی نه دی، خو په دې وروستیو کې زیات رواج شوی دی. دا نجونې د حقیقي ډیزاین د ګروپ موډلانې دي. د دې ګروپ موډل نجونې غواړي چې د یو لوی نندارتون لپاره د موډلینګ تمرین وکړي او دا دودیزې جامې نړیوالو او د موډلینګ کورنیو لیدونکو ته نندارې ته وړاندې کړي. حقیقي ډیزاین ګروپ لس کاله کېږي د موډلینګ په برخه کې کار کوي. دوی وایي موخه د افغانانو یو موټی کېدل او د افغاني فرهنګ ځلیدل دي. لیدا رضایی 20 کلنه ده او د دې ګروپ لپاره موډلینګ کوي. لیدا له یو کال راهیسې په دغه نندارتون کې بیلابیل افغاني جامې نندارې ته وړاندې کړي دي. لیدا د موډلینګ ترڅنګ د جامو طرحه هم ده.
یو له دلایلو چې موډلینګ ته راغلم دا و چې زموږ خپل اصیل فرهنګ او جامې نندارې ته وړاندې کولې.
که څه هم په یوه محدوده سنتي ټولنه کې خلک د ماډلینګ کاروبار دومره ښه نه ګڼي، خو دا نجونې هم په اسانۍ نه دي توانېدلې تر دې ځایه ورسیږي. یلدا حیدری وایي په ډېرې ستونزې کورنۍ راضي کړي چې دا ماډلینګ ته راشي.
خب بختره که همی ذهنیت خوب نداشتن از مدلنگ، خوشبختانه
ده دیل پاره چی کورنه میل مدلنگ چخه خ ذهنیت ندرلود، خو لنیک مرغا کل چی ده حقیقی گروپ فعالیتونه می هغوی تا وخودل او انزورونه می ورخ کارا کرل چی دا دنجونو لپاره یو امن زایده و بلاخره کورنه می رازی شوا.
ده ده غنندارتون مشر اجمل حقیقی وای ده افغانستان سلور در شولایتونو تطللی ده او د هری سیمه د جامو د سنگار د توکو پړی چیړنه کړی دا.
هلمند، غزنی، حتی مختلف ولایتو ته سفرونه لرو او اما غاسل جامد او غوی، یعنی مو یادشتو تصویر جن اخلو، رزو کابل ته بیرته ډیزاین ټول کرم د تخلاصو په خپل دفتر کې بلګین د لاسرین لارینه هغه معرفي کوو.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تر ماښام اجازه غواړو. د خدای پامان.